چې بریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. ازبکستان وای د افغانستان لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پر سرحدي شارګوټي وشتل شوې دي، خو مرشوبلې نه دا اړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمس شار کې لګیدلې او څلور کورونو ته زیان اړولې دي. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پېښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. دا غو راپورونو په اړه چې ویل شوي له دغې پېښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي، د ازبکستان چارواکو رسما څه نه دي ویلي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال د خپلې خاورې باسي. د ترکیه د اناډولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 360 افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي. د افغان کډوال د ترکیه په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 220 افغانان ایستلي وو او هغه مهال یې ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه کمشنری په یو ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بېځایه شوي کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 ملیون د دعوه طلبۍ له لارې وپلوري. د بانک په خپل ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو رئیس د افغانیو د ارزښت ثابت ساتلو لپاره هر میاشت 2 ځلې په $1 ملیون لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې اوتنی پر چینایي استادانو په روسي ځانوژن کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیولای دی. پولیسو تورن کس داد بخش شدلی او ویلی دی چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچی په پانتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پانتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلی وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. اساسي رادو په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا او خوست سلسلو اخیسي
زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سي دي او زیات متضرر پرچې دي هغه خجي دي.
د رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندیشنه ښکاره کړې ده. وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. د لوی اختر لرانجدي کې دوه سره په افغانستان کې د څارویو بې لوړې شوې دي.
ډېر پاس دی چې په روس کال ارزانو سکالې ګران یو انسان ارزانه دی نو راشه ګران دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې لې وشاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو او د دې خبرونه لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده چې هم پکې کیسه لرو، هم پر کیسې خبري او هم شعر.
په لوی پارک کې د ښارم کار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوا کې.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وای په پکتیکا او خوست ولایتونو کې روسي زلزلې د امیندوارۍ په شرایطو برابرۍ په زرګونو شزي اغیزمنې کړې او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په روسیو میاشتو کې دي ډیرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته مجبوري کړې دي. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست چارواکي وای د زلزلې ځپلو لپاره ثابت او ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړې دي چې حامله ښځو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کوي. د نسایه ولادي د برخې متخصص ډاکټران وای چې د زلزلې لرواني پلو پر شزو پوتيره پر حاملو شزو بد اغیزه کړي او ډیرو ته سر سیا شور خپګان پیدا شوی چې ممکن د لوخت مخ کې سیشون اوان د ماشوم امور تمرینی سبب شي. نوریاس نوري راپور لري.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیا اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړې چې اټکل کېږي 2,000 به یې په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلی پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلې ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به یې څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسائی ولادی یا ڈیلیوری لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولی یو شی چې زه باید وایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېز کړی او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبندا یو افت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسي ولري. خدای مکر په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او کمرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیایي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګان چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندواري د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګان د شرنې په ولایت روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې خلک د اختر په درشل کې د قرباني لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شاکی دي، وایي چې سودا یې نه کیږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسد آباد کې د مالونو منډي ته تللی راپور راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړي، خو بیا هم قرباني لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخ ډیر پاس دی چې پروس کال ارزانو سکال ګران دی. اله ته دا دی چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزانه دی، نور هر شی ګران دی. کاروبار روک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډیر زیات دي. هغه ځای
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې څاروي وخستلو پسې په ټکن د غرمه کې سرګردانه ګرځي، بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لالهاند دي څو د لوی اختر قربانی لپاره ساروی واخلي. که ساروی اخستون کې د بیو لوړوالی او د ساروی لکموالی شکایت کوي، نو په خوا کې ساروی لرون کې بیا لکمزوري بازار ګیلمن دي. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې څاروي خرڅول، خو اوس په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلې. 50 کلن رحمت جان د شګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي. خوای سکالی بازار ډیر سوړ دی.
مال راوځي د څلور مال نه دلته چې مال لاول روزانه مال نه خرڅيږي. لوټونه نشته مخکې هم چې مال لاوسته په ډیر په خرید مال به وته او تون به خرڅې ده وسته مال لاول ناشته ګوړه حساب کتاب خرچې را منډازي د ګاړو خرچې راځي دا طرف کله دې طرف منډیان را منډو کړه ته راځي مال څوک ناخلي په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په بیان چې د خلکو بیروزګاری خالی جبونه وچکالی د خوراکي او نورو توکو بیو لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړی ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی په بی وخت واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکاله وچکالی وه، بارانونه نه وو، د خلکو فصلونه ونه شو، نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغه وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګرانۍ ده نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی، نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وای مشران هڅه کوي چې په هیواد کې وسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل، نو ورسره وچکالۍ، زلزلې، بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
د اوکراین په دونیس کې چارواکو پرون له ولسي خلکو وغوښتل چې له ختیځ ښار سولیانسک څخه ووسي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نښه شو. نوریاس نوري راپور لري.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تیره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پریکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اتفاقي هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي. د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لیسچانسک څخه په شاشولو روسي ځواکونو پرې ولکټینګه کړه. روسیه دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. د بلې خوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه د توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبي بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین راورسید. د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شوه.
کله چې پتنګ صاحب ته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، رادیو غانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانۍ ورته جوړه شوه، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانۍ جوړه شوه.
شعر لرو.
په لوی پارک کې د ښار کار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه شاته نیولی وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې درېو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلېږي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکه مرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د پخوا په څیر او دا چې لوی ځنډ وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه.
د افغان ادبی بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبی غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبی بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی سی دی دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروری ده. نو د ادبی بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبی بهیر، افغان ادبی بهیر خو ما له ډیرو استادانو اورېدلې سي، څومره استادان، څومره ژورنالستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو تل بیا پیل شوې. نږدې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیو مجلې په خبرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبی غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې اشاره د وی بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپرې شي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملي کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدې یو لوی ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیات په ډګر کې ځلیږي، او د دې تر څنګ د دغه سی خپرونو مدیریت تجربه کوي، د دغه سی خپرونو د چارې پرمخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانستل شو پرانستونډه وا خوښیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی هم پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین شمنه کوي چې د دې جریدې نورې ګڼې به هم په منظم ډول هر میاشت خپرې شي. داشمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لار شوت پوهنیار عزیز الدین یوسفزی هم کوي چې د پنه وشت د جریده پیل شوه ده.
زه خپل محصلینو نه د تمل رمه چې د جریده بخپل دوی پر مخوري او همدغه سب جریان لري. کوم محصلین چې فارغيږي دوی به لزان او روسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځنګړونو باندې تیار ځان سره روزلې او هغه ته بدل لري سپاري او هغه بچ فارغي کوم دغه سب د غلړی جریان لري.
پدې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال لومړی تلین سره برابر ده چې په لاند وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کورونا اخته شو او د وڅل وشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې د شته شپارس کله مخکي د بوډا او د لیوانو پلونه پونم ناول چاپ کړ او په دې شپارس کلونو کې شپارس ناولونه خپاره شول. ورسای ناولې د غنی ځاله پونم څور زمخ کې تر دې خبر شو چې کورونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څونه مخکي په ازادي راډیو مجلې پروګرام کې ورسره شخیدلای و. شای دالې وی رسنی سره د د ژوند ورسې مرکوي. په پیل کې مې دا پښتنه ترې کړې ده چې د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او وروستي ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کیږي څه توپیر راغلی دی؟
لومړنۍ لیکنه کې یو څه د تجربه نه لري. بیا تقریبا 15-16 کال وسوتلې د خامخاره غ 14 کال چې وتلې د نو انسان دغه تجربه اخلي. لیکنه یو څه تخیږي. فرق دې راغلی دی چې په هغه کې ما یو خدای دې د سیمه ایز ژبه ملي راکاروله. اگر دی غزنی اصلاحات و دی غزنی خبری بی خروس بیا تجربه اصلیجی و نور دیم متوجه کهی خپلا مغلی کال متوجه کهیجی نو بیا ورور رو بغستون زیال کهیجی او بلی خبر داده چی پلومین ناول که اگر فکر کوم چی اصلاوی اصلاحاتی هم مخو باقی که مدیر موضوعات را وستی دی یعنی پاقی کتاب هندی شاید 350 مخه کتاب لیکل سوای وای ورور سم بیا دغه ورسو ناول نو که بیا اتا کری ده چی دا موضوع ورکه ما
فکر نکوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي ترڅو د ناول پلاټ پراخ شي ځکه له اصول سره کچرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پوري هغه په ناولټ یا په وجدي لاندې کې بدلی شي نه په ناول.
یو خدای اوس په خواني دغه خواني ناول نه دي کړه نور دنیا ساتب مش فکر وکړو هغه دغه ناول ناول چې یو څول یو چا ژوند اته دغه لنی د دې کژوان وای راخسته یو د ماشيان به ول د اولادونه به ول اوس فکر کوم اوس دنیا کې موږ راځو ډیر وړه موضوعات راخلي وړه موضوعات دې معنی نه دي چې هغه د لاندې کې قالب کې به جوړ راشي. وړه موضوعات ډیر اخونه لري. فرض د غورستیو کې ما یو ناول ولې کو د تخال په نوم باندې سای ډیر وړه ده. یو انجلۍ ده یو کلیواله جدی ده د دې غریب دي او پلار مرد دا راځي په شار کې دی په پیسېداري اویا چې کډنی مېرمنې چې هغه ناروغه ده دې خدمت کوي ډیره وړه کیسه ده. خود دې احساسات دې هغه شاري او غتلوال ژوند دغه توپیر د نور خبرې د ناول تقریبا اسلامي او شپته مخه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخیده شي دا ممکن سموي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لاندو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوې ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غډیر زاړه ناولونه خلا بیل دي چې د استایوس کې او ګورکی او دغه کسانو بلکې ټول ژوند به راخست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ شي. ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو تاسو دا پنځلس ناول لیکلی دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرضاً ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول وست، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو کې شی راغلی وست دغه اوسنی ناول کې کاش پس خونه خو تقریبا همغه ورته ونه. ما همدغه د بوډا او لیوانو پلونو په ناول کې یو دیالوګ کارولی یو ته وس مخکې یو هندي فلم وکړ ګوره سخت لا پرېږدم عین همغه دیالوګ هغه ما خوشحاله اوسم په یادو هسې ما کارولی یو په دغه فلم کې مو همغه خبر دوی راخستې وه، یعنی خبرې هم سره نږدې اته سره یو ډول
د کرکتونکو په وینا که چېرته لیکوال خپل کرکټر انځور کې او هغه ته وده ورکي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره ممکن ته تکرار مخه ونیول شي.
او خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه د نه تین شي د نه کیسې د نه جملې به تکرار نه
وي. یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډیره مخه کړي. څنګه تاسو چې لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسه خو لاره ست سیا به خپل یو څه لیدل نه ټولم خیال نه راځي، تخیل نه ده، یا به بل څه درته ولي، یا به ټولنه کتاب سره مخامخ شوی. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده، لاندې کیسه ده او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کېدای شي می برخي اته د یو صحنه دا یو بل څه نږدې وسو کولی کی.
استاسو احمدی صاحب ناولونه ډیر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا هغه څه ناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوشاله ماته مهمه ده، د موضوعاتو کې د فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوشاله کی نه به یې خوشاله.
لوستون کې یو ساته نه دي، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو خپل علمي شای نه ده، یو څه درېمه څلورمه پورې مکتب لوستي یواز را کتاب ولا وصل سید دوم د سواد په سواد ولري نو خو یې بخت احساس یې نه اتم دل سواد ستلای شي.
تاسو تنها لوستون کی یاد کړل نه هغه کسان چې لیکلوس کولای شي، خو ناول بیا پاین وخت ډیر پیچلې شي هم ده، یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونی سي چې سسته یې یو څل وړوي.
ناول درس دنیا ستار نه ده، ناول بیا څه او چې کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورز د کوم کې لپاره ده، کنه د یو پروفیسور لپاره ده، یو د سیاسي چا لپاره ده، چې غوړي عالی له الوار تحصیلات ولري. ناول پر ډیر د قصې ذوقي مسایل رنګ غاړي. ناول هنر ده، هنر کې داسې یو تابلو یو بیسواد هم خوند ورکي او یو ډیر دغه چا هم خوند ورکي چې هغه نقاشي باندې پوهیږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ فکر چیرته ساویل وړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ په پوینې نه
دا ساویل وړې دا خو بیا دې د عقل لري فرضن تاسو د جبر یا جبر باید په چلی
دل وړې ساتي لیکل باید ساده شبه وشي.
نو دا خدای فرضن وساقته نه اوس د ورساینه ول غما د رنګا غژنه دا تقریبا د دوی فن سیکشن ورتوي نه پوهم چې په هغه معیار برابرې کبنی په د ستورو کې دی هغه کرکټر لازم کې یو آسماني کوچنی موجود لري تر کوم بل تور سیارې او سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره د حالت دی وان صد ارته بیلی ما په درس جبل کې دی ګور هغه د سیارو ژوند د کائنات او ژوند د ستورو په درس کې کلی د سلاقنا ارته استفاده کولای شي هغه ابتدایي سواد ولري او یو کفالند پلانټ نه فارېږي هیڅ کوم مشکل نه لري.
مثلا وبخشه مثلا د نړۍ پاغو ناولونو کې سیډیر منل سی دی په یو کې رواني اړخ ډیر مهم دی، ل رواني اړخ کرکټر څنګه بدلی شي، صحنه ډیر مهم دی سی ل کرکټر سره څنګه ارتباط لري، مکالمه مهم دی سی د مکالمه په څه ساته باندې راغلي دی، نو دغه شانو ته خو دی ابتدایي سواد ولا نور پام کیږي.
نو دا د عبد الله کیسه ده که ناول یو برخه ده غي مثلا کرکټر د دیقان سره خبرې کوي هغه دیقان په خپل جبهه جديږي کوم دره کرکټر فرضاً پانتون کې مسنوس لیکچر ور کوي نو بیا خو دا کرکټر د دیقان په جواب باندې نسی راغلی.
هغه رواني اړخ به څنګه کوي فرضاً د نفسیاتو تاثیر ده هغه خو یو عادي لوستون کې نسی تر کولای په شنوول کې
څنګه ادب باندې فون اسونه
مثلا یو کرکټر له روحي پلاوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیکلوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوي شي.
فکر کوم دا اوس یوال دانه د سیدی راغد لوړ ساتي سوادار خلک به دا مانی اوس دغه اصفهان دغه یو شاید چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایز دکري ولري زه فکر کوم چې دا عربیات سری دا هنر دا هنر مش خاص تعریف نشته کولای ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې د لانی کې تعریف په انګلیسي باندې ولیکم تر زرو به ډیر تعریفونه درته راسي
شکاره خبر ده چې تعریف هنر نسره غشتلې ځکه تعریفونه بیل دي لیکن وصول بیا بیل دي ځکه وصول خو سایکل سوي دي ورو ورو را مختصوي دي
زه فکر کوم چې دغه اتاقه تخیلي اثر وته موږ د خاص وصول نه ستکه ما څنګه لیکوال سمه کا وکړه باور وکړه زه په دې باندې پوهېدم چې داستان شي دا ناول شي دا په یو اصلي نو خبر خوست و تاگورم و مست و تاگورم اگر دید کنزل و سخلو مخی دوم رنه ناول که زرق لما تردیر فهم اگر وصول با دیم برابر دن این دقا وصول دقا سمه دیست ماز دا کلی ون
پا دی برخه که طول دنیا تسی و گرو ناول لپردو را غلی ده لغرب را غلی لوروپا را غلی ده دوی اغوی نقد تسی گرو اغوی بیا دا خبر نمه نیسی یو چوک دی هیچ پا ناول بانی پوی نیسی و ناول دی ولی کی باید پا ناول بانی پوی سی البته دوی اغوی هدف لش ناوله ده یعنی که چیرې څوک شنه ولې کې هغه باید په وصول باندې پوښ
تر بوډا دیوانو خپلونه به شنه ولې کې به شنه یې خو زه په وصول باندې نه پوهیدم او په دې باندې ته نو خبرت ناول چې توای ناول چې دا یدلندیک څو ناول ترمنځ توپیر څه نه
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو تکرار ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق په څه کې دی په دې حساب باندې فرق ډیر نه کړی
فرق لري خړای فرق د موضوع لاره کړای چې دا چې په د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کرکټرونو نو انتخاب کړی انتخاب کړی اوس مې شاید سم کرکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د جری په اړه باندې د پیښو تلوسی په اړه باندې
د خدای بخښلی احمدی د اروا شادوی د د په باور د لومړي ناول او روستی وې په نصر کې تغییر راغله د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له غو ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستونکي ولري د دغو لوستونکو له ډلې یو هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدی ټول آثار لوستي دي د اوس په هند کې ژوند کوي او یو وخت د بی بی سی په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکار و لا اخلي کاکړ څخه به واورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړي
زه تاسو ته وایم چې هغه ول نو ولې نه هم مخ نه خپل ولا کدا وخت نو ولې نه چې خو مو که څه څه په کابل دی اخرو کتابو کې لکه چې یو فلم ګورم خو مې تاسو په تاسو دې سنه چې څنګه دروازه خلاصه شوه یا مې هر هغه کلمې سره یې زه هم غوښتل چې ولما زه هم غوښتل کله یو څه کې دی ولما کار وکړې دی ولما یعنی ډیر ځان ترونه
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
په ما باندې دا جوجو کتاب چې ډیر زیات هغه څه څه چې دا ټولې ټولې نه خپلې په دې چې علم سره په دې چې سره هغه د لیکنه لیکنه باندې आवाज ورکړې و نو مثلا د ډیر زیات هغه یو خبره درته کوم ځنه کتاب ټول کتاب او ګډال د لیوانو پلونه دا هر یو یو ډیر ښه غیدلو ده او خصوصا بغدادي پیری بغدادي پیری یو شاهکار چې د پښتو ادبیاتو په ایران کې تر
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول
نه د دې یو ډیر مهمه برخه چې د ټولو کې واده د وطن مخالیه په دې سره هم سره تاسو لیکلی وي یانه هغه څه چې وطن په وطن کې ټولنه ورسره مخ وا هغه په دې سره هم سره په دې سره انداز سره په هر کې تاسو نه کې یو کتاب دی وي په ټولو کتابو کې د وطن درد د خلکو درد د ټولنې درد دا یې ډیر ښه په تاسو دې سلام
دا ناولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستې دي په لاند وخت کې لوستې دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستې ده بیا وروستم بل برخه راخستې ده
تاسو دې چې تاسو خپل باندې خبرې کوي چې احمد دې څه څه یو لیکوال او ما به هر وخت ورته ویلې چې کله به مې کتاب لاس ته راغی څو څو دا کتاب خلاص نه شو ما به خار خاطی سوز ما به هر تفاقی سوز من زمی نکیدم چه در کتاب بیست کم او یعنی یو تو صفحه یو بایم نو تو کتابونه ایم داستی با پس از زمون در دوستان چه و زمون خلا کورانه که زما و جیان و زما خسرانه که ما به در احمدی تیب کتابونه خود نوبت ورکوله او وګوري په جنګونه او شوالې مو کراخه یو وویل مو ته کتاب راکړه او ټول هم دغه احساس درلوده
لاس ما کاکړ څخه په مننه افغانان ډیر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نسته په مړینې ارمان کوي دا دود په ځینو ولایتونو کې څناڅه په بدلېدو دی په خوست کې تاسو د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې و تر اوسه د شاغلی پتنګ نولس عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه درې کتابونه خپره شوي دي خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
خوستي ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي فرهنګي او ټولنیزي هڅې وستایلې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د رول اغیزناک وباله د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نورو هڅو سربېره د عبدالکریم پتنګ نولس عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوې دي د مندوزه د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
د مندوزه ورانه شورا عبدالکریم پتنګ د دې لامل وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نګدې ورځو کې درې کتابونه لچاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کولای شي ټول ټال د ټول کتابونه نونه سټوک تر رسیدي
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې څلور کال د ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس وو لیکوال او فرهنگپال محمد الیاس وحدت وای د خاغلی پتنګ په وجود کې ډیرای فرهنګي ټولنې مجلې او جریدې تاسیس شوې
کله چې پتنګ سپت د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو د په وجود کې ډیر فرهنګي ټولنې جوړې شوې ډیر جریدې تاسیس شوې مجلې تاسیس شوې رادیوګانې جوړې شوې د په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو ودني ورته جوړ شو اطلاعات کلتور ریاست ودني جوړ شو د خوست په کچه یو خمس یم جوړ کوچ تاریخي اثر د خلکو د کورونو نه راټول کړل ډیر قیمتي اثر هم پیغې کښتا د خوست موزیم ایجاد کړو
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسو لیکوال ګوري چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي
زه فکر کوم چې خغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي د عمل نه هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي د هغې د مخنیوي لپاره او د خوري وجنو د پرختیا لپاره د هلیزلی کړی دي
وطن شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وای د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په خټه ولیک دی
د پتنګ صاحب د غلار زما ډیره خوښه شو چې د زینې د غسیدنونو پرون زینې کیسه او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي نه ټولنې ته د اسلام پیغامونه پکې دي ټولنې ته د خشبون پیغامونه پکې دي ټولنې ته د یو بل د منلو د تحمل او د زغم پیغامونه پکې دي او ډیر انساني او رحماني پیغامونه لرل د دوی د کتابونو
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه یو شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي
تاسو خلک لرو چې په دې وطن کې ډیر کار کړی دی خدمتونه یې کړی دي علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړی دي دوی د وګړو چې دوی همیشه د مفکره داسې ژوندۍ وساتي چې همیشه د خپل ژوندۍ د مشرانو د علمي اساسو قدردانۍ وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډې جوړې کړي ما د پاره به دا د ډېر خوشحالۍ ځای
بل لور ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د لمانځلو لپاره یو شمیر برنامه په پام کې لري د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشراتو د په علمي بخش کې خدمتونه کړې دي د اغوی د خدمتونو د ثبت لپاره ځینې پروګرامونه د غونډو په ترڅ کې د برنامو په ترڅ کې د موږ لرو هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړې دي هغه باید وستایو
دی یادونه ورده لدی مخکې د مندوزه زوارانو شورا د دې ولایت ماسترانو همدارنګ د ډاکټورا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د منزل لپاره هم برنامه جوړه کړې و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډېرې دودي یو شمېر کسانو د شعرونو په خپل ژغونو ثبت کړی دی موسیقي ورسره یو ځای کړی دی او په خپل فیسبوکونو کې خبره کړې دي عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوشوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې شای عادل وستونکو ته درک آسانه هم نوي له شاغلي لاهو څخه به واورو چې له لوی سره خلک د کوم ډول شعرونو ډیر مینوال دي
زیات دوی دغه هغه شاعري خوخي چې پاره کې درد زیات وي مایوسي به کې ډیره وي کته هم زه ډیر کوشش کوم چې اوسه د خلکو ذهن راوړم ما هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بل خواته په تل د دوی ذهن نوازش یو څو شی بیره دغه ترجیدي او دغه کیرو راوځي خو بیا چې ګورم دوی ډیر تمایل همغه خواته ده د غمجن شاعری په تل کلندې و ا دې ته خلکو تمایل دی
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوي په دې سره
په ځوانا ځینې وخت دا یو د احمد زاهر نه یو وخت پوښتنه شوی و چې د استاد او وستې سندره ډېر غمچنې دي په خوا سندره چې وی ډېر ماستې د سې ډېر خوشاله وند کې وی دا ولی ته ویل وای چې دا غمجنې سندره و چې ما شروع کړ ډېر مینوال مې پیدا کړ او ډیر هم دا خوخی او زه مجبور یم دا غمجن اوس په سیوه مزه کو چې دی اوس خوخی هغه عام نظر هغه علاقه هم دغه ده چې دغه د غمجن ویرنه د شان دی وګړي نو موږ هم نو زه خپل له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د تاسو یو ټولنې په تلا نسل یو چې دا قدم مچی خیلوینو چاګړې پدمرغه تپایو سره مخې و دا هم دې دلی تجربه کړې زموږ شهر زموږ احساسات پیخي کړه چې لاندې وایم لړل شوی دي په دغه وینو تیرو باندې
لو څه فکر نکوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندې اخو اخو نکي احساس پریشت په خپل نتیجه واخلي
ځینې وخت د پدې باور یم واکان خو موږ د چکل لیکل کوو قلم کښو نو په تاواله پښتنه له ځانه دا وکړ چې موږ دا چې دې کو چاته دې کو اول دې کو دا خبره په خوایې واځي د کیسې لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده او زموږ په نظر باید دا شاعر ته هم وسی شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي نو زیات پد د خلکو احساسات راوخلی خو د سې راوخلی سه له یو بل ځای یعنی په پر تکرار شکل سره وړاندې نه کی دني دې طرفدار نه یم چې په تلا شاعر الهام ته کی دی په د باندې الهام وسی یا یو شاعر وسی دی هغه کې شاعر هم هنرمند لکه نور په یو نقاش لکه نور احساسات په ودی کلای سي هنري کې د خلکو یو اوري یا په سلار سي
بیا هم لاهو سره د ته خپه پونم د شاغل لاهو شیر لدا سخاور
ته خپه لکه زړه د مسافرو د دې ښار ټولې کوڅې دې تنګې شوې سمندر مې وړل پکې ویت شو واړم وام را سړای څنګه خپل لپکې ځان ډوب کا څنګه شړکاند واران دې یو څوک شته چې زما تخر کې هېره شوې شته چې ترې مې را یاد کړی کاش که هر وقت مالا است که کنگل شوی پیالی غگ را تکواده تخپه او یاران هم لکه زاړې په سفر را څخه تللي، په پښو بې سرې سکروټې لکه زخم را ختلي. په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې. هلته ګوره، هلته ګوره څراغ خپلو لوټول شویو رڼاګانو پسې لاړو. تله هم لکه ماشوم نه پخلا کېږي. غرقه شپه ده، د شرابو بیرات مړی دکان کوم دی. و زما په تیاره ژوند خوشحاله یاره، وای څومره تیارې وڅښم چې نشه سم، څومره درد زخم ته ورکړم چې ته خوښ شې زه ویده شم. ای چاکلیټا جواهرو، ای گلاب غږ مې اورئ، تاسو خپله ورله ورشئ که پخلا شي. ورته وایاست چې د باغ د ویالې غېږ کې څو شېبو کې زړه شوې یوه دنګه ځوانه ونه هر وخت ژاړي او خالي تشو لاسو ته ستا له شنې خوږې لمنې بیرته خپلې شیرچایی شکوفې غواړي.
آنلاین زده کړې په غیاب کې لومړۍ زده کړې په نړۍ کې په اتلسمه پیړۍ کې پیل شوې، چې د لیک په څیر څه به یې زده کوونکو ته استول او هغوی به د خپلو استوګنو په ځایونو کې له دې پارسلونو زده کړه کوله. په نړۍ کې د ټکنالوژي له ودې سره بیا دا ډول زده کړې د راډیو له لارې شروع شوې. په 1919 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې د راډیو له لارې تعلیم شروع شو. کله چې بیا تلویزیون پیدا شو، د متحده ایالاتونو ایوا پوهنتون په 1930 کال کې د تلویزیون له لارې تعلیم پیل کړ. نږدې 50 کاله وروسته تر دې د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې د کمپیوټر په مرسته زده کړې پیل شوې. خو په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره آنلاین زده کړې د نړۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې عامې شوې. په افغانستان کې هم د کورونا پر مهال یو شمېر زده کوونکو د لیکوالۍ، ژورنالیزم، کمپیوټر او په نورو برخو کې آنلاین تعلیم وکړ. دا تدریس په افغانستان کې ګټور و. بصیر الحق عادل راپور لري.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شوه، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکه کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل همدا ده چې پر لیک زده کړو ته د اغیزمنتوب له اړخه لږ پامر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغیزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکو دی او د ژورنالیزم له یو پرلیک کورس فارغ دی، ازادي رادیو ته ویل زده کړې له دې عمله ګټور و چې هر وخت کولای شو لوستر لاسه کړي، وای وری او زده کړې وکړي.
مخته چې به کوم درسي ساعت کې پر راپور باندې باس کېده، ورته وخت کې به مخته دند را کول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به مخته عملی روزانه را کول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بل ګټه دا و چې کوم درسي ساعت به چې مخته وړاندې کېده، موږ مجبور وو چې یاد درسي ساعت ته نوټ کتابچې ته ورسو، برداشت واخلو او برداشت له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې توګه به زموږ حاضري هم اخیستل کېده او درس به مو یو ځل اورېده او بیا به مو د نوټ کتابچې ته رسول. په دې شکل به ذهن کې ښه پاتې کېده.
خاغلی سالم وای تر ټولو مثبته برخه دا و چې د استاد لخوا اپلوډ شوی ویډیو د ورځې او یا هم د شپې په هر برخه کې تر لاسه کولای شو او چې وخت به ومن نو تعقیب به وکړه. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
بل ګټه دا و چې هر وخت مرسیدګي کولای شو. مثلا عموما بز موږ درس د سهار لخوا اپلوډید، موږ کولای شو چې ماسپخین کې رسیدګي وکړو، ماخام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره نه وخت نه و. هغه درس تاسو سره په کمپیوټر کې، درس سره دا په موبایل کې، درس سره دا هر وخت کولای شي چې استفاده ځینې وکړي. دا د آنلاین زده کړو هغه تر ټولو مثبت فایند ده.
دغه راځي رګول عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیک کورس سره لیدي. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او ترڅنګ د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
یو لیکوال باید کوم ډول لیکوالي وکړي، څنګه خلک لیکوال کېدی شي. دا غو پوښتنه چې آیا زه به لیکوال شم، د دې کورس په تعقیب سره مې د دې پوښتنې ځواب سربېره دا جرأت هم پیدا چې په ټولنه کې د یو لیکوال په حیث خپل قلم ته حرکت وکړم. په کورس کې مې ډېر څه زده کړل. لیکوالۍ هغه موضوعګانې چې ما د لیکوالۍ ډېره لیوالتیا درلوده، مګر په دې نه پوهېدم چې څنګه او له کوم ځایه پیل کړم. په یونیورسټي کورس کې مې د لیکوالۍ ارزښت، تحقیق او تحلیل، په لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات وکارول شي، مقاله څنګه ولیکل شي، لومړي ځل لپاره لیکنه څنګه پیل شي، لیکوالۍ لپاره موضوعات له کومه پیدا کړو، څنګه کولای شو چې لیکوالان شو، لیکوال ځانګړنې کومې دي، نوې موضوعات له کومه پیدا کړو، یو موضوع له څو زاویو وڅېړو. چې تر ټولو مهمه اغېزې دا ده چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
خاغلی څیرګل عابد دا هم راته وایي چې له انلاین کورس وروسته یې زده کړیز برخه کې کوم بدلونونه حس کړل.
هر څه چې وغواړي دلته ترلاسه کولای شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یاد کړو. والی کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. والی په برخه کې موږ ته پیدا شوې پوښتنې په ډېر ورین تندي ځوابېدلې. د آنلاین کورس یو ګټه چې یوازې یو زده کوونکی هر وخت وغواړي درس په بار بار تعقیبولی شي.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار یې دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړې دي، وایي هغه څه زده کړې دي چې مخکې نه ورباندې پوهېده. ښاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د انلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډېرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لارلیکه ورته نه وه معلومه.
انلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو اوس په ټولنه کې د هر فرد سره ځیرک موبایل موجود وي، هم دا ډول نړیوال جال چې ورته ویل کېږي هغه هر څوک ورسره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بې ځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي. د دې فضای چې فیسبوک وکاروي، ښه دا ده چې په یو آنلاین کورس کې داخله واخلي. په اونۍ کې دوه ساعته آنلاین ذکر لرلې او دغه لپاره موږ تقسیم اوقات جوړ کړی و چې نننۍ درس چې موږ ډاونلوډو څه وخت باید تعقیب کو، او همدا ډول د دې درس اړوند پوښتنې د ځان سره باید نوټ کو او هغه په مستقیم ډول د استاد سره شریک کو. همدا ډول موږ ته د استاد له لوري د اونۍ په اخره کې یا په پای کې موږ ته کورنۍ دنده راکول کېدلې چې استاد لوري څخه موږ ته موضوع ټاکل کېدله، یا کله کله به اختیار د موضوع د ټاکلو مشترکه وسو چې تاسو له خپل ځانه پر یو موضوع باندې څه ولیکئ.
بل پلو د پرلیکه کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤول دی چې د حضوري درسونو ترڅنګ پرلیکه لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي پرلیکه زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
موږ وینو چې په نړیوال الکترونیکی مارکیټ کې د کمپیوټر زده کړو یا د انګلیسي زده کړو هغه ویډیوګانې یا هغه څه چې په انټرنیټ باندې موجود وي، دا غلطه ده چې څخه ډیری ځوانان استفاده کوي او د لوړ استعداد څښتنان له دې څخه فراخ کوي. زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره حده فیډبک یا ریزلټ مثبت ده، چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونده که موږ ووینو. یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي، ولی داغه د مطالعې ورسته په بار بار مطالعې ورسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې فاته نه شي، خو کدی هر وخت وغواړي دی له کتاب بیرته راخلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره یې اپډیټوي. همدا یې ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس شي، شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري. بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې
هر وخت ارتیا سو بیرته ما ویډیو لسره وګوري.
کڅ هم انلاین زده کړې په افغانستان کې نوی دی او تر ډیره یې پر میتود او ګټه خستن زده کوونکې نه پوهیږي، خو لتیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خبره شوی په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واتس اپ او ټیلیګرام لالارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیکز د کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
لیکوال عبد سپوږمۍ د مهاجرې په نوم خپل لنډ کیسه لوستې او آزادی رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستولې ده.
زیرچا کی خړ اوګد کالی ځان کی وو للیر را روانه وا لاسونه شاته نیولی وو ورو ورو پارک کې د خزو ناشته دلې ته نږدې شو ټولې لسترګو ته ریکړې دینا کو تر شایې سترګې وسولولې د بوټونو ګردې و چانډ خپل ژبې کوم څه و ویل خو خلک پرې پون شول خپل لاس اشاره وکړه هلتا بیا خپل ملاته لاس ونیو بیا هم د چا سر پر خلاص نشو خزو ورته وویل ملادی خوګیږي دی بیا هم ملاک لک نیولې وا خل حرکت یو ښکارې د چې غواړي ووایي هل تل ما سره یو ځای پر څوکۍ کې نه خپل دوه ګوتې ونیولې وی ویل سوریا دوه کال کېږي چې له سوریې راغلی یم ناستی خزه خپلو کې بیا هم خبرو بوخته شوې دی بیا خپل جواب او اشارو کوم څه وویل خو نه څوک پرې پوه شول او نه یې چندان اهمیت ورکړ د خپل لاړې ته ریکړې مسکه شو مخې واړو بیر تخپل ځای خواته روانه شو لره دیونه لاندې پر څوکۍ کې ناستا لره مې ور پام وو کله به یې پورته پارک ته کتل کله به یې سر خوراوه کله لاس او کله پښه زړه تنګ ښکارېده چې هر څوک یې له مخې تېرېدل دی به ښه پسې ور وکتل خو څوک نه و چې ورسره پرې خبرې وکړي ورځ په تیاره کېدو وه د ښځو ډله هم یو او بل خوا تیته شوه خو دا لا هم پر همغې څوکۍ د همغې ونې لاندې ناسته وه خوا ته یې ورغلم ورته ومې ویل شپه هم دلته تیروي راته وی کتل هیڅ یې ونه ویل پوه نه شوه چې څه وایم د لاس په اشارو مې یو څه پوه کړه راته وی کتل سر یې وښوراوه وی ویل نه ودرېده روانه شوه همدې کوڅې په پای کې وروستي کور ته ننوته شیبه وروسته یې د کور د یوې کوټې څراغ بل شو
د اخلیص پښمه له همدې کیسې سره ازادي رادیو مجله خبرونه وړاندې غاړم تر بلې غنې مو زحمت شیبر په خدای سپارم.
غني خور دا سغم نادارو لري نتم کل جهان سترګي سترګي نشت سترګي دا سنم غني 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 خور دا سغم نادارو لري نتم کل جهان سترګي سترګي نشت سترګي دا سنم غني خور دا سغم دا سغم دا سغم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی I'm